دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی په دې اوسطه خبری غړې کې مزاب اوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه تاسو ته یو شمیر رپورټونه او شننې وړاندې کوو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم ټول. اول د خبرونو سټکی، په کراچۍ کې نن نامعلومه وسوالو په یو برید کې درې رینجرز سرتیري وژلې دي. د پاکستان حکومت دا وکړي چې د اقداماتو له کبله په کرکه خپرونکو ویناګانو کې کمی راغلی دی، او د فرانس ولسی جرګې د هیواد د نن تر دریو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. تفصیل: د سین صوبې سرحد کراچۍ بلدیه ټاون په اتحاد ټاون سیمه کې نامعلومه وسوالو په یو برید کې درې رینجرز سرتیري وژلي او یو ژوبل شوی دی. د سین رینجرز مشر میجر جنرال بلال اکبر د خپلو درو اهلکارو د وژنې او یو کس ته ژوبلېدلو پخلی کړی دی. په کراچۍ کې د امنیت ساتلو ذمواري تر ټولو د رینجرز ځواکونو په غاړه ده، چې په دغه ښار کې له تیرو نږدې درېو لسیزو راهیسې د ژبنو، فرقیزو او هدفي وژنو مخه ونیسي. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پیرس او لبنان په بریدونو د غمرازي څرګندولو لپاره د یو منټ خاموشي اختیار کړل شوه. په پیرس کې د نومبر په 14مه په وسلوالو بریدونو کې 29 کسان، او په بیروت کې د نومبر په 12مه په 2 بمی چاودنو کې تر 30 زیات کسان وژل شوي. په دغه موقع نن د پارلمان غړي د چوپتیا منځلو لپاره په خپلو چوکو ودرېدل. د قومي اسمبلی په اجلاس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نو موجود، خو نوموړي نن په اسلام آباد کې د فرانس سفیر سره لیدلي او له سره غمرازی شریکه کړی ده. پاکستان پوځ ویلي د مشکوکو ترګرو پر ضد روان ضرب اعظم عملیاتو پای ته رسولو په اړه یوه ټاکلې نیټه نشي ورکولې. دا خبره د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوه د زیارت په ورځ په واشنگټن کې د جنرال راحیل شریف د امریکا د 15 ورځني سفر په اړه له خبریالانو سره معلوماتو شریکولو په وخت کړې ده. نوموړي وویل دغه عملیات به په میانځ کې نه پرېږدي. د زیاته کړه چې د جنرال راحیل شریف واشنگټن د سفر پر مهال له امریکایي چارواکو سره خبرې اترې ګټورې وې. د پاکستان حکومت دا وکړي چې د ترګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرکه خپرونکې ویناګانې کمې شوې دي. د کورنو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمان تېر ماښام مشال ریډیو ته ویل حکومت په رسنو د سخت دریځو کسانو ستایلو عمل پر ضد هم سخت اقدامات کړي دي.
دی وایي حکومت په هیڅ حال کې نفرت خوروونکي وینا نه برداشتوي. دا راز هیڅوک به د وسلوالو او سخدریزو ډلو سرلوړۍ، عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پرېښودل کېږي. په دې برخه کې ډېر کار شوی دی. پولیسو د نفرت خوروونکي ګڼ شمېر خلک نیولي دي، نو د دې له وجې اوس په کرکه خوروونکي ویناګانو کې کموالی راغلی دی.
نوموړي دا څرګندونې په داسې مهال وکړې چې د شورو په ورځ د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید په لاهور هایکورټ کې یو غوښتنلیک دایر کړ چې پکې په رسنو کې د نوموړي په نظر خپرولو لګېدلی حکومتي بندیز ننګول شوی دی. د پاکستان بشري حقونو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې له افغان کډوالو سره نه، بلکې له ټولو پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د بشري حقونو کمیشن مشر زورا یوسف تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې داسې یو ماحول جوړ کړ شوی چې هر افغان کډوال ته د ترګر په سترګه کتل کیږي.
بالکل داوی او د افغانانو سره زیاتی کیږي، بلکې د ټولو پښتنو سره، او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرۍ کې ککړ دي. حکومت له پکار ده چې د دې نه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې ووایي که داسې کیږي نو دا به موږ ودرو.
زوره یوسف دا خبرې د بشري حقونو سره نړیوالې ادارې روسي رپورټ په تناظر کې وکړې چې پکې راغلي د پېښور په سکول تر حملې وروسته پاکستاني پولیس افغان کډوال ځوروي، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي بېله توپیره د ټولو مشکوکو کسانو پر ضد اقدامات کوي. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو ناوړه. د فرانس انتظامیه وایي د پیرس په خواوشا کې له هغه فلیټه د یو دریم تن مړې راویستې دی چې تېره اونۍ د پیرس بریدونو په تړاو ورباندې پولیسو چاپه وواله. څارنوالانو نن وویل چې په سینډ ډینیس ښار کې له یو اپارټمنټه چې د نومبر په 19مه پرې چاپه وویل شوه، په شپه کې د یوې ښځې مړې موندل شوې دی، خو د هغې شناخت نه دی شوی. د پولیس کاروای په وخت یوې ښځې چې ځان یې الوزولې و له هغه ځایه د حسن ایت ابولا حسین په نوم یو پاسپورټ هم ترلاسه شوی دی. هغه ښځه د پاریس بریدونو مشکوک سرغنه عبدالحمید اباوت ترلوه چې د بلجیم باشنده و او په چاپه کې وژل شو. بلخوا د فرانس کورنو چارو وزیر برنارد کاغی نو لا اروپا غوښتي چې په بیړني ډول د ترهګري ضد اقدامات واخلي، ځکه چې دغه په خبره اوس هم ډېر وخت ضایع شوی دی. کاغی نو دا څرګندونې نن په داسې مهال وکړې چې تېر اونۍ په پاریس کې تر وسلوالو بریدونو وروسته نوموړي له خپلو اروپایي سیالانو سره د بیړنیو خبرو اترو لپاره اوس برسلز ته ورغلی. هغه په اروپایي اتحادیې غږ وکړ چې په شنګن سیمه چېرته چې له پاسپورټ بغیر په اسانه تګ راتګ کېدی شي، د سفر کوونکو کلکه څارنه دې وکړل شي او داسې یو نظام دې جوړ کړل شي چې په هوایي جازونو کې سفر کوونکو پاکله معلومات راټول کړی شي. په عین حال کې د فرانس ولسی جرګې په پاریس کې د تېرې اونۍ تر منظمو حملو وروسته په هېواد کې تر دریو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. تېره ورځ د پارلمان غړو ته د وینا په وخت وزیر اعظم مانوئل باولز خبرداری ورکړې چې هېواد یې د ممکنه کیمیایي یا بایولوژیکي وسلو په ګډون د نورو ترهګرو حملو له خطر سره مخامخ دی. که نن د فرانس سینټ مسوده منظوره کړي، نو په سمدستي ډول به په هغه هېواد کې غځېدلي بیړني حالت نافذ شي. د مالی هیواد په سرخر بماکو کې په یو هوټل وسلوالو برید کړی دی. ویل کېږي په هوټل کې زیاتره له بهرنیو هیوادونو خلک اوسیږي. نن په راډیسن بلو نومې هوټل کې د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. د هوټل انتظامیې په خبره دوه کسانو په روانه کاروایي کې په هوټل کې دیره د 140 مسافرو په ګډون د عملیې 10 کسان برمته کړي دي. د مالی او پوځي کمانډر ویلي دي چې خواوشا 40 برمته شوي کسان خوشي شوي دي. او نن د روس پارلمان په یوه ګډه غونډه کې د ترهګر فعالیتونو خلاف په لا زیاتو ګامونو اخستو غږ شوی. د پارلمان غړو یو دستاویز منظور کړ چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د اخیستل شوو هغو ګامونو ملاتړ کوي چې د ترهګري ګواښ د مخنیوي په مقصد اخیستل شوي دي. له دې سره سره په شام کې د روس د پوځي عملیاتو حمایت هم ښودل شوی دی. د دستاویز تر مخه روس ته د وسلوالو د داخلي د مخنیوي په مقصد باید سخت حفاظتي اقدامات وشي. په دستاویز کې د ترهګري د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د پراخې همکارۍ د ضرورت ذکر هم شوی دی. داو تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن سوبې او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او په 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 106 روپۍ 50 پیسې او په 102 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 114 روپۍ 50 پیسې او په 114 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 35 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال 35 روپۍ 45 پیسې او 35 روپۍ 35 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 50 پیسې او په یو روپۍ 50 پیسې. او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 204 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 26، بنو کې 11 او 30، او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته ملیحه امیرزاده او سراج زهیر وړاندې کول. په کراچی کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د پاکستان د رینجر ځواک درې عسکر وژل شوي دي. پاکستانی پوځ د وسلوالو په ضد روان ضرب عضب عملیات ګټور بللی او وایي چې د پای ته رسولو په اړه یې ټاکلې نیټه نسي ورکولای. آیا د شمالي وزیرستان خلک له دې عملیات خوشحاله دي؟
د اپریشن په ګټه باندې پوه شوي نه یو. تر څو چې هغه کوم څه مقصد لپاره هغه د اپریشن شروع کړی و، هغه خلک و هغه خبره هلته کې موجوده وي، نو زه خو نه پوهېږم نه وینم چې دغه اپریشن به څه ګټه ترلاسه کړي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي د کرکې خپرونکو ویناګانو د مخنیوي لپاره یې د پام وړ ګامونه اخیستي دي.
زیرو ټالرنس هم نه رکھی ہے ہیٹ سپیچز کے حوالے سے.
په کوټه کې یو ټولګندیزي غونډې د دې شهر د ستونزو هواري لپاره یو کمیټې جوړ کړې ده.
د بلوچستان په لیول چې دا د 12 پارټیانې موږ چې دی انوایټ کړی وي، په هغه کې چې دی 14 پارټیانې شرکت وکړي، نو دا 14 پارټیانو په نمایندګان مشترک کړي، دا به د کمیټې نمایندګان.
او د افغانستان ولسمشر اشرف غني په دوه ورځني سفر قزاقستان کې دی. د دې هر څه اورېدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان د سند صوبې په مرکزی شهر کراچۍ کې په اتحاد ټاون نومې سیمه کې نامعلومو وسلوالو د پاکستان پر رینجر ځواک ډزې کړې دي چې په نتیجه کې درې عسکر وژل شوي او یو بل ژوبل شوی. د دې خبرې پخلی د سند رینجرز مشر جنرال بلال اکبر هم کړی دی. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران پرې رپورټ لري.
کراچی بلدیا ٹاؤن پر اتحاد ٹاؤن سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر رینجرز اهلکارو ډزې کړي چې پکې درې د رینجرز ځوانان مړاو یو جوبل شوې دي. د سند رینجرز مشر میجر جنرال بلال اکبر کراچی کې میډیا سره د خبرو په وخت د درې اهلکارو د مړینې پخلی کړي ویلي دي چې څلور اهلکار په گاډي کې او څلور په دوه موټر سایکلو سواره وو. په دغه اهلکارو کې درې مړه او یو جوبل شوې دي.
اس گاډي میں چار جوان تھے اور اس کے علاوہ دو موٹر سائیکلز تھیں جن کو
بچا گاڑی کې څلور ځوانانو اور سره په دوه موټر سایکلو څلور نور ځوانان سواره وو. په دغه کسانو کې درې ځوانان مړه شوي او یو جوبل شوی دی. د یوې پوښتنې په جواب کې ډی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر وویل چې دلته د عملیاتو پر مهال یو شمیر وسلوال او هدفي وجنو کې ککړ کسان نیولې شوي او د دې پیښې ذمہوار به هم ډیر زر ونیولې شي. دا یو مسلسل هڅه ده. په دې هڅه کې موږ ډیر عملیات کړي د کوم په نتیجه کې چې یو شمیر وسلوال نیولې شوي. زموږ د هڅې به روانې وي. د نننۍ پیښې ذمہوار به هم ډیر زر ونیولی شي. اولس دې پر رینجرز باور لري ځکه چې رینجرز به تل د اولس ساتنه کوي. د یادونې وړ ده چې روان کال دوران تر دې دمه د افسرانو په شمول د امنیتي ځواکونو یو کم اتیا اهلکار وژلی شوي او شل ژوبل شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
پاکستانی فوج ویلی د مشکوکو ترهګرو پر ضد روان ضربې زم عملیاتو پای ته رسولو په اړه یو ټاکلې نیټه نسی ورکولی. دا خبره د فوج ویاند میجر جنرال عاصم باجوا د زیارت په ورځ په واشنگټن کې د جنرال راحیل شریف د امریکا د 15 ورځني سفر په اړه له خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال کړې ده. عبدالحی کاکړ د جنرال عاصم باجوا د خبری کانفرنس جزئیات او د شان د ضربې زم عملیاتو پر اغیز منتیا رپورت برابر کړی.
د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د فوج ویاند میجر جنرال عاصم باجوا خبریالانو ته ورکړل شوي معلومات خپاره کړي دي. ورځپاڼه وایي عاصم باجوا د زیارت په ورځ په واشنگټن کې د ضربې عذب عملیاتو په اړه وویل چې دوی به یې په منځ کې پرې نږدي. البته د زیاته کړه چې د پای ته رسېدو په اړه څه ټاکلې نیټه نسي ورکولای. د فوج ویاند وویل چې ضربې عذب عملیاتو له مخې ټاکل شوي هدفونه به ډېر ژر ترلاسه شي. نوموړي د جنرال راحیل شریف د واشنگټن 15 ورځني سفر پر مهال لوړ لوړپوړو امریکایي چارواکو سره لیدل ګټوري وبللې. د ول شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی له وسوالو پاکه کړې ده. ضربې عذب عملیات شاوخوا یو نیم کال وړاندې له شمالي وزیرستان پیل شو چې بیا ټول هیواد ته وغځول شو، خو له وزیرستانه تر لس لکه زیات کسان بې کوره کړل شو. د پاکستاني فوج ویان تازه څرګندونو ته په پام سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ضربې عذب عملیاتو په رښتیا هم د قبایلي سیمو اوسیدونکو پر ژوند مثبت اغیز کړی او که څنګه؟ ملک نثار علی خان د فاټا متاثرین کمیټي مشر دی، د ځواب راکوي.
د اپریشن په ګټه باندې پوه شوي نه یو، تر اوسه پورې هو مونږ چې ګورو په ګراوند باندې ګورو، نو یو داسې مهم کمانډر یو داسې کس نه د هغې څه تصویر راغلو، نه څه د هغې نامه راغله، او نه دلته مونږ په ګراوند باندې څه خبر شو د چانه چې دغه قسم خلک مطلب مړه شوي دي. هغه البته هغه خلک په بونډري لاین باندې یا په اې خوا دي یا په دې خوا باندې تر څو زموږ معلومات چې هغې خلک موجود دي، نو تر څو چې هغې کوم څه مقصد دپاره هغې د اپریشن شروع کړی وو هغې خلک هغه خبره هلته کې موجوده وي، نو زه خو نه پوهېږم نه وینم چې دغه اپریشن به څه ګټې ترلاسه کړي. البته د څه وخت دپاره به دغه امنیت بځای وساتل شي.
خو له جنوبي وزیرستانه د قامي اسمبلۍ یو بل غړی مولوي جمال الدین وایي ضربې عذب اپریشن له مخې یوازې یو څو سیمې پاکې کړل شوي دي. دای د تلپاتې سولې لپاره له وسوال طالبان سره د مذاکراتو پر خبره ټینګار کوي.
علاقه خو کلیر دي، خو تر څو پر چې طالبانو سره د مازه تیره یا دادا چې د خلکو سره چې کله مذاکرات وشي د مذاکرات امت از دې په امن وایي ما په دې سره سره به هغه خلکو یو ځای نه بلا شي بل ځای ته، بل ځای نه بلا شي بل ځای ته، بل ځای نه بلا شي بل ځای ته. په دې لول باندې چې کوم دګانا د شیخ ختمول ماته په نظر نه ښکاریږي.
خو د قامي اسمبلی یو بلغړی غازی ګلاب جمال ضربې عذب عملیات اغیزمن بولی. البته وای باید اوس د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د آبادی او خوشحالی لپاره سیاسي ضربې عذب پیل شي.
وہ سیکورٹی دیکھے ایک شاک نشتا ڈیرا خاشوی دے دا دراز روز بکم کی دو غا ڈیر زیاد کم خو دا دا ملیٹری ضرب عذاب دے دی سارا ترقیاتی کرونو باندے و دغو باندے کا ضرب عذاب پتار باندے غ کے کار و نکڑ نداغا کم دا ملیٹری ضرب عذاب دے دا بے فضول شی پہ دی خلق بسکون دے دوبارہ خلق بسکون دے دی خبریں نا بتانگ جو
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي او نور اوسیدونکي د هموایي چې د دوی لپاره به ضرب عذاب عملیات هغه وخت کامیاب وي کله چې په لکونو بې کوره کړل شوي کسان کورونو ته ستانه سي.
د مشال ریډیو د خالد ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان په نتیجه کې د کرکې خپرونکو ویناګانو او ویناګانو کوونکو پر ضد موثر اقدامات کړي دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن تیر ماښام مشال اړیت وویل چې دوی نه یوازې پر رسنیو د کرکه خپرونکو ویناګانو او د سختدریزو کسانو ستایلو عمل پر ضد اقدامات کړي، بلکې ولس ته یې هم ویلي چې هر ځای نفرت خپرونکي وینا واوري نو حکومت دې خبر کړي. منور شاه رپورټ لري.
د پاکستان د داخله چارو ریاستي وزیر وایي د بدامنۍ د مخنیوي لپاره یې د کرکې خورونکي ویناو پر ضد یو شمیر مؤثره ګامونه پورته کړي دي. محمد بلیغ الرحمن تیر ماښام د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې حکومت د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول نرمي نه کوي.
زیرو ټالرنس هم نه رکھی ہے ہیٹ سپیچز کے حوالے سے بھی اور دوسرا پہلو جو گلوریفیکیشن آف
دی وای حکومت په هیڅ حال کې نفرت خورونکي وینا نه برداشتوي. دراز هیڅ څوک به د وسلوالو او سخت دریزو ډلو سرلوړۍ عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پرېښودل کېږي. په دې برخه کې ډېر کار شوی دی. موږ د مفت ټلیفون یوه شمېره 1111 اعلان کړي چې که څوک چیرې هم نفرت خورونکي وینا واوري نو پر دغه شمېرې دې موږ ته اطلاع وکړي. تر دې دمه چې چا هم پر دې اطلاع کړې نو پولیسو د هغې مطابق رپورټ لیکلی او نفرت خورونکي ګڼ شمېر خلک یې نیولي دي. نو د دې له وجې اوس په کرکه خورونکي ویناګانو کې کموالی راغلی دی.
په دې پوښتنه چې په دې وروستیو کې د جماعت دعوا امیر حافظ سعید د حکومت لاړخه په رسنیو د بندیز خلاف د لاهور هایکورټ کې درخواست جمع کړې او دا راز د اسلام آباد د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز هم ویناګانې کوي، نو په رسنیو کې خو ورباندې بندیز شته. آیا په اجتماعاتو کې د هغوی د ویناګانو په اړه حکومت اقدامات کوي او که څنګه؟ محمد بلیغ الرحمن اویل
کورٹ میں گئے تاکہ ان کی میڈیا کوریج پر پابندی ختم کی جائے.
دی وای ک هغه د دغه بندیز پر ضد عدالت ته تلل نو معنا یې دا چې د سخت دریزو خلاف بندیز موثر دی، ځکه وز د عدالت نه مدد غواړي. او دا یوازې د حافظ سعید خبره نه ده، بلکې ټولې سخت دریزه ډلې او تنظیمونه به د بندیز لاندې وي. دویم چې تاسو د مولانا عبدالعزیز د سرګندونو پوښتنه وکړه، نو په دې اړه د داخله چارو وزارت وضاحتي بیان جاری کړی چې حکومت به په دې لړ کې چا سره هم څه ډول رعایت نه کوي.
خو
د سیاسي چارو سیړونکي حسن عسکری وایي چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزي حکومت د سخت دریزو تنظیمونو په اړه واضحه فکر نه لري، نو ځکه په قومي اکشن پلان کې لا هم ډېرې نیمګړتیاوې ښکاري.
حکومت یہ جو ہے ایم ایل این کی حکومت یہ واضح ہو جائے گی
کہ دا مسلم لیگ نواز گن حکومت پدی پوہ شی چس کول پکار دی نو بیا پاغی عمل کول حس گران نو دا خو مسئلہ دا دا چی دیو سم پا زر ناظر دی چی دا کمو تنظیمون خلاف گامون پور تکلی او دا کمو خلاف نا. مثلا مولانا عبدالعزیز د مرکزی حکومت لاړه خا د یو شمیر بندیزونو لاندې دی، خو اوس هم چې چیرته تلل غواړي او سویل غواړي بېله ویرې ترهی کوي. یا مرکزی حکومت کله کله د سیاسي مصلحتونو ښکار کیږي، نو دا راز خو قومي اکشن پلان په مکمله توګه نه عملي کیږي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې رسنیو ته هدایات جاری کړي چې 2 اویا تنظیمونو ته به په خپلو خپرونو کې ځای نه ورکوي. په دې کې 6 تنظیمونه هغه دي چې په پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوي او پاتې 12 هغه دي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیز لاندې دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
په کوټه کې د عمومي نېشنل ګوند لخوا په ټولګندیزه غونډه کې 44 کسیزه کمیټې جوړه سوې ده چې د ښار د ټولو ستونزو هواري لپاره کار کوي. د پرونۍ ټولګندیزې غونډې ګډونوالو د بلوچستان پر ائتلافي حکومت نیوکې کړې چې حکومتي استازو ان په دې غونډه کې هم برخه وانخیسته. د بلوچستان صوبایي حکومت د ټولګندیزې غونډې ګډونوالو څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. خدای نور نصار په دې اړه رپورټ لري.
په کوټه کې په دې ټولګندیز کانفرنس کې دغه ښار د سیاسي ګوندونو استازو او تجارانو ګډون وکړ او په دې کانفرنس کې د یوې 44 کسیزې کمیټې د جوړولو اعلان کړی چې هم دا کمیټې به د کوټې ښار د ستونزو د حل لپاره کار کوي. د دې ټولګندیز کانفرنس په پای کې د عوامي نېشنل ګوند د کوټې ښار ضلعي مشر ملک ابراهیم کاسی د دې کمیټې په حقله داسې وویل:
دا چې موږ د بلوچستان په لیول چې دا د 10 پارټیانې موږ چې انوایټ کړی وي په هغه کې چې د 14 پارټیانې شرکت وکړي ادرې حکومتي پارټي د یو چې د پیپلس پارټي د هغه شرکت نه وکړي. نو دا 14 پارټیانو په دا مشترکه تور باندې چې دی خپل نمایندګان مشترک کړي دا به د کمیټې نمایندګان او دا به را روان اجلاس په 2 تاریخ دی چې د جماعت اسلامي په دفتر کې دی. په هغه کې به بیا دا لایمل جوړو.
تر دې وړاندې په یاد ټولګوندیز کانفرنس کې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو سیاستوالو د کوټې ښار پر بیل بیل ستونزو خبرې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې کوټه چې پخوا په کمکي پاریس مشهوره وه یو ځل بیا د یاد کلا او نورو ټولو ستونزو د حل لپاره کار وسی. دې کانفرنس ته په وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند سیاستوال غلام نبی مری وویل: هر سیاسي ګوند او سیاستوال باید لزړه د کوټې ښار د ستونزو د حل لپاره کار وکړي او پر بل ګوند د نیوکو پر ځای خپلې کمزوري هم ومني. زما په فکر دلته چې څومره سیاسي ګوندونه شریک دي زما تر ګوند پورې موږ ټول په حکومت کې پاتې شو یو. موږ د دې ښار د ستونزو د حل لپاره کړی دی تر کومه پورې چې موږ په اخلاص سره دغه ښار او ښاریانو لپاره کومه پالیسی جوړه کړې نه وي او نه یوازې د ماضي ستونزې پکې اوارې سي بلکې د راتلونکي لپاره هم باید پلان جوړ سي. په دغه کانفرنس کې له واکمنو ګوندونو څخه یوازې د پاکستان مسلم لیگ نون یو غړي علاءالدین کاکړ ګډون کړی او د نورو سیاسي ګوندونو د سیاستوالو په څیر یې پر خپل حکومت نیوکه وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزي د صوبایي حکومت په واکمن ائتلاف کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي ته په اشاره وویل: دوی له داسې حکومت او واکمن ګوندونو څخه څه تمه کولی سي چې کوئی پادغه ډول کانفرنسو کې لا ګډون نشي کولای.
کاش آج یہاں پہ خاص کر جو اس وقت حکومت میں
کاش کے چنن پدې کانفرنس کې د حکومت هغه ملت پال واکمن ګوند سیاستوال هم وای او موږ د هغې په مخ کې دا خبرې کړې وای نو ډېر ښه به وای. لکن مشت افسوس پدې راځي چې د اولس نمائندگان د اولس پستون زوسترګې پټوي او په داسې کانفرنسو کې ګډون نه کوي. زه خبر نه يم چې دوی خپل کارکونکو ته د دې شار اوسیدونکو ته او مشت کوم پیغام راکول غواړي که څه هم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي خو مخکې یې په وار وار ویلي چې د دوی په حکومت کې تر راتګ وروسته د صوبې امنیت تر ډېره ځایه ښه شوی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیر سخت خرابانی کیره یا هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 اوریدلای شئ. په پیرس کې تر وسلوالو بریدونو وروسته اروپایي ټولنې ته تلونکي ناقانونه پاکستاني ویره لري چې ښایي د اروپایي هیوادونو حکومتونه او لسونه یې پر وړاندې اقدامات وکړي او په ښه نظر ورته ونه ګوري. دوه پاکستاني ځوانان چې تر اوس تر اتو میاشتو وروسته سفر چک ته رسیدلي ول او اوس غواړي جرمني او فرانس ته ولاړ سي. له دوی سره فرشته جلالزی غیدل یو دا رپورټ برابر کړی.
احمد محمد شرکلن او د پاکستان د لاهور ښار اوسیدونکی دی. دی اتمیاشت مخکې له خپله کوره وتلی او اروپا ته د سختیو ډک سفر یې لا نه دی تمام شوی. دی غواړي چې جرمني ته ولاړ سي. احمد محمد وایي چې په فرانسه کې وروستیو تروریستي پیښو ښایي د غیر قانوني کډوالو لپاره شرایط سخت کړي وي. زه فکر کوم چې په اروپا کې ښایي خلک داسې فکر وکړي چې د دغو مسافرو او مهاجرو له امله زیان راته رسیږي، نو ښایي زموږ په وړاندې چندان خوشبیني ونه لري. خو زه جرمني ته روان یم، کوشش وکوم او به ګورو چې څه کېږي. نو هلته به څه کار کوي؟ هر کار چې را برابر شي.
اب آپ کو کیا لگتا ہے
که جرمنی پناه در نکړه بیا څه کوي؟ بل هیواد ته به د تګ هڅه وکړم، بلجیم یا پرتګال یا کوم بل ځای ته. احمد محمد وایي دی لکه ډېر نور کډوال له لاهوره ایران ته تللی، بیا ترکیه او یونان، او بیا د سربیا پر پولو اوښتی. خو جرمني ته په لاره کې د چک جمهوریت پولیسو نیولی او لږته لږه درې میاشتې په زندان کې تېرې کړي دي. د په زندان کې له بل پاکستاني ځوان علي عمران سره پېژندلی دي. علي عمران هم له لاهوره د چک جمهوریت د پولیسو تر نظارت ځای پر اتو هیوادونو اوښتی دی. علي عمران 22 کلن دی او غواړي چې فرانسې ته ولاړ سي. دی خبر دی چې د فرانسې خلک شایي په غوسه وي. شایي اغېز یې دا وي چې موږ به یې ښه نه ایسو، په ښه به نه راته ګوري. هغوی به وایي چې زموږ له امله یې خلک وژل کېږي، خو زما د اکا زوی هلته اوسي. هغه راته وویل چې د فرانسې خلک ډېر ښه خلک دي او سیاست یې هم ښه دی. احمد محمد او علي عمران د دوشنبه په سهار وختي د جرمني په لور وخوځېدل. دا نسي ویل کېدلی چې جرمني یا فرانسه وه. دوی ته د ورته زرګونو غیر قانوني کډوالو په وړاندې څه ډول دریځ غوره کوي او خلک به دوی ته په څه نظر ګوري؟ خو د پاکستان حکومت ویلي چې دوی هغه کسان چې په اروپا کې د کډوالو په توګه نه پېژندل کېږي برته نشي منلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ټولو هوایي شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې هیڅ غیر قانوني کډوال پاکستانی به د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت له اجازه پرته د هیواد ته نه لیږدوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې له دغه فرمانه سرغړونکي هوایي شرکتونه به لویه جریمه شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان ستری محکمې یا سپریم کورټ حکومتي چارواکو ته ویلي دي چې پر ټولنیز ویبپاڼه یوټیوب د بندیز لګولو یا د هغې د نه پرانستلو په اړه دي وجوهات په ډاګه کړي. بل پلو زده کوونکي او استادان او د ټولنې عام وګړي وایي چې د دې ویبپاڼې له ګټو بې برخې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دا ویبپاڼه پرانیزي. سراج زهیر پر رپورټ لري.
په دې موقع درخواست ورکوونکي د وطن ګوند مشر بیرستر ظفر الله وویل چې له دریو کالو راهیسې په پاکستان کې په یوټیوب ویبسایټ باندې بندیز لګولی شوی دی، خو تر دې دمه حکومت د دې د خلاصولو لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. په کومه چې سپریم کورټ وفاقي حکومت اټارنی جنرل او متعلقه ادارو ته نوټس جاری کړو چې په دې اړه خپل جواب جمع کړي چې څه وجه ده چې تر اوسه د یوټیوب د خلاصولو لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. کله چې مشال ریډیو د یوټیوب د اهمیت د دې د بندیز په حق لا د انټرنیټ د چارو یو تجزیه کار اسیم ظفر نو پوښتل، نو هغه وی باید چې حکومت د دې د خلاصولو لپاره زر تر زر اقدامات وکړي.
بین کو ختم ہونا چاہیے.
دا بندیز ختمول پکار دی زکا چې لدی وی پانی اولس گټه پورته کوي، په خاص توګه طالب علمانو او زدکونکو ته د یوټیوب د بندیز د لاسا ډېرې مسلې دي. کو کتل شین پاکستان کې اسه هم نور مسلې زیاتی دي، نو بیا ولې د دینا مسله جوړوي؟ او بیا تر دې چې په پارلیمان کې پر هم باس کیږي، نو پکار دا چې دا مسله زر تر زر هواره کړي.
په دې اړه چې کله مشال ریډیو دی یو لیکوال او قانوني چارو تجزیه کار اکبر الدین نو پوښتل، نو د هغه ویناوا
یوټیوب طالب علمان ہوتا یا ضرورت پہ وہ دیکھ دس ٹولس پکار دے کہ داغی مانیٹرنگ کی گی اور داغی سنسر کی گی کہ اس قسم مذہبی توہین داغی تجربہ نے انشی بچا جذبات ہوتا بچا احساسات ہوتا سے نقصان ہونے رہتی.
یاد دی لدی اڑان دی پیخور ہائی کورٹ اور دی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن لپارا دا سینٹ کا کمیٹی حملہ حکومت گختنا کڑی وا چی سماجی ویب سائٹ یوٹیوب دی خلاص کریشی ځکه چې لدې طالب علمان صحافیان او عام ولس ګټه پورته کوي. دا دې هم یادوي چې په تیر حکومت کې د هغه وخت وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د کال 2012 د ستمبر په میاشت کې د پیغمبر اسلام په سپکاوي کې د جوړ شوي فلم په خپرېدو باندې په یوټیوب نومي سماجي ویبسایټ باندې بندیز لګولې وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته ورجست وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی له ملیحه امیرزاده څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د کراچۍ په اتحاد ټاون سیمه کې نامعلومه وسوالو په یو برید کې درې رینجر سرتیري وژلي او یو بل یې ژوبل کړي. د سند رینجرز واک مشر میجر جنرل بلال اکبر د خپلو درېو اهلکارو د وژنې او یو کس ته ژوبلېدو پخلی کړی دی. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاریس او لبنان په بریدونو د غمرازۍ څرګندولو لپاره د یو منټ خاموشي اختیار کړل شوه. په دغه موقع د پارلمان غړي ودرېدل. د پاکستان پوځ ویلي د مشکوکو ترهګرو پر ضد روان ضرب اعظم عملیاتو پای ته رسولو په اړه یوه ټاکلې نیټه نشي ورکولی. دا خبر د پوځ ویان میجر جنرال آسم باجوا د زیارت پورس په واشنگټن کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت کړی دا. د پاکستان حکومت دعوه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرکه خپرونکي ویناګانې کمې شوې دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر ولی الرحمان تیر ماښام مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې دا خبره کړې. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په هیواد کې یوازې افغان کډوالو سره نه بلکې له ټولو پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د کمیشن مشر تیر ورځ مشال ریډیو ته په پاکستان کې داسې ماحول جوړ کړی چې چار افغان کډوال ته د ترهګر په سترګه کتل کیږي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي بې له توپیره د ټولو مشکوکو کسانو پر ضد اقدامات کوي. د فرانس انتظامیه د پاریس په خواوشا کې په سینډي نسخار کې له هغه اپارټمنټ د موندل شوي مړي شناخت کړی چې تېره اونۍ د پاریس بریدونو په تړاو پرې پولیسو چاپه والې وه. څارنوالانو نن وویل د نومبر په 19 تر چاپې وروسته له دغه اپارټمنټه د حسنا ایت ابولا حسین په نوم د هغه ښځې پاسپورټ موندل شوی چې په پولیس کاروایي کې ځان والوزولو او د پیرس بریدونو مشکوک سرغنه عبدالحمید اباؤت ترلوه. د فرانس کورنیو چارو وزیر برنارد کازینو غل اروپا غوښتي چې په بیړني ډول د ترهګرۍ ضد اقدامات واخلي ځکه چې دغه په خبرو اوس هم ډېر وخت ضایع شوی دی. نوموړي دا څرګندونې نن په برسلز کې کړې دي. د فرانس ولسي جرګې په پاریس کې د تېرې اونۍ تر منظمو حملو وروسته په هېواد کې تر دریو میاشتو بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده او د مالي په سرحد بماکو کې نن په هوټل چې ریډیسن بلو نومېږي وسله والو برید کړی دی. د هوټل انتظامي په خبره دوه کسانو په روانه کاروي کې په هوټل کې ډېره یو سل څلوېښت مسافر برمته کړي وو. او سرکاري ټي وي چینل وایي چې ځانګړو ځواکونو فوشاتیا کسان راخلاص کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست خبرونه درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي. اوس به د پاکستان د کورنیو او رسپانو لنډیز پر لوړ لاړ شو چې سراج ظهیر لوستې دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداري کلی کې چې اسلام آباد کې دفتر خار جا ویلي دي چې د تندرو و ډلې دایښ له خطرې خبر دي. خو دا وخت دغه ډله په پاکستان کې هیڅ وجود نه لري او نه به یې سورې په پاکستان کې وزغمي. د اداري په وینا چې د پاکستان دفتر خار جا د دایښ وجود یا شتون په داسې وخت کې رد کړی دی چې یو څو میاشتې وړاندې په پاکستان کې طالبانو د دایښ سره د وفاداری اعلان کړی دی چې ورسره دغه تندرو و ډلې د فارېدو اړه خطره نور هم سیوا شوې ده. ادارې وړاندې لیکي چې دلته دا خبره هم حیرانوونکې ده چې د پاکستان واکمن تر اوسه د داعش د وجود څخه انکاري دي او دریز لري چې دغه ډله یوازې په منځني ختیځ کې فعال ده. نو که وکتل شي نو داعش په پیرس کې حمله وکړه نو له دې معلومیږي چې داعش په نړۍ کې په هر هیواد کې عملیات کولی شي. ادارې اخري کې لیکي باید چې اوس د داعش د ممکنه خطرې لپاره ټول ممکنه حفاظتي ګامونه واغستل شي او د دې سره سره پکار ده چې دغه ډلې پر ضد د خفیا معلوماتو په اساس هم ګامونه پورته کړی شي. دغه رنګ د هغوی د پټنځایونو پته ولګول شي او کوم عناصر چې په امکاني توګه د دغه تندرو و ډلې ملاتړ کوي د هغوی د مخنیوي لپاره هم اقدامات وشي نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې د داعش خطره ختم شي. بل پلو اجر سپڼ خپل ادارې کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف د بره دیر په سیمه پاناکوټ کې زلزلې ځپلو ته د امدادي چیکونو ورکولو دستوري ته د خطاب دوران د ځینې منصوبو ذکر وکړو چې ورسره به د دغې سیمې او د دې ځای د اوسیدونکو تقدیر بدل شي. دې منصوبه کې د لواری ټنل سرته رسول، چکدرې او چترال ترمنځ سړک او پناکوټ دپاره د 132 کیوی ګریډ سټیشن منظوري ده. ادارې مخکې لیکي چې په ذکر شوې منصوبه په 50 ارب روپۍ لګښت راځي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم دا هم وویل چې راتلونکي کال یو نیم کې به د بجلی بحران هم ختم شي. د دې اقداماتو سره به حقیقت کې د ترقۍ لارې خلاصې شي او دې سره به صنعتي ترقۍ هم ممکن شي، ځکه چې په زرګونو لکونو خلکو دپاره سرکاري یا غیر سرکاري نوکری پیدا کول ګران کار دی او د دې سیمې د خلکو زیات داروبهدار په کر کله او صنعت دی، نو پکار ده چې دلته دا موقع پیدا کړی شي. ادریا اخیری کې لیکي چې سرنګ د زلزله ځپلو د مرستو دپاره صوبایي او مرکزي حکومت یو موټی دي او په ګډه سره د زلزله ځپلو خلکو مرستې کوي. باید چې د ملکي ترقۍ او منصوبو سرته رسولو دپاره هم دوی د یو بل سره مرستې وکړي، نو دا شن بټولي منصوبې په خپل وخت او صحیح انداز کې سرته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ روزپاڼې د پاکستانی حکومت هغې ستراتیژۍ یا تګلارې ته کتنه کړې چې ترې ښکاري هغه هیواد د پولیو یا ګذر ناروغۍ په کنټرولولو کې بریالی سوی دی. بلخوا ګارډین روزپاڼې د یوې ادارې نظر پوښتنې پر اساس لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې اروپا ته د تلونکو افغان کډوالو د احساساتو څرګندونه سوی ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې پاکستان په هیواد کې دننه پر پولیو ناروغي کابو موندلې. ورځپاڼه دا یو حیرانوونکي خبره بولي او وایي چې دا د غیر روایتي طریقو په استعمال ممکن شو. هغه طریقه د وګړو د ټلیفون له لارې د هغوی پته لګول وو. ورځپاڼه لیکي د روان کال په ستمبر میاشت کې د صحت نړیوالې ادارې WHO د نایجیریا هیواد له پولیو یا ګزنه پاک وګرځولو. له دې وروسته یوازې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چېرته چې د پولیو بیماري اوس هم موجوده ده، خو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو اثر کمزور کېدلو سره سم د صحت محکمې چارواکي په لومړي ځل په سلګونو کسانو ته د ناروغي ضد ستنې لګوي. ورځپاڼه لیکي کله چې د پاکستان له قبایلي سیمو په سلګونو کسانو کډې وکړې او هغوی په کیمپونو کې رجسټرېدل، نو هغه وخت دوی ته د ټلیفون د مفتو سیمونو سهولت ورکړل شو. د سیمونو اخیستونکي بې خبره وو. د صحت محکمې چارواکو د دغو سیمونو استعمال د دې لپاره وکړ چې په نورو سیمو کې د میشتو دغو کډوالو درک ولګوي. کله چې د شمالي وزیرستان د کډوالو نشاندهي مکمله شوه، نو د پولیو ضد واکسین ورکوونکي ډلې د هغوی ځایونو ته ولېږل شوې. د ورځپاڼې په خبره د هغه متنازعه ستراتیژۍ ترڅنګ قبایلي مشرانو سره خبرې وشوې، د ټولنې د صحت مرکزونه جوړ شو او ښځې دغه کمپین ته ماده کړل شوې. خو ورځپاڼه د ناروغۍ خلاف هلو ځلو کې له دې هر څه سره سره د اسلامي یاغیتوب د ګواښ پر ضد کوششونه هم مهم بولي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د یوې سروې په حواله وایي چې تېرو 12 کالو ته په کتلو افغان وګړي د هیواد د راتلونکي په اړه تر هر وخته زیات مایوسه ښکار دي. دغه نظر پوښتنه په دې رڼا اچوي چې ولې په دومره زیات شمېر کې ځوانان اروپا ته د تللو لپاره خطرناک سفر کولو ته تیار دي. د نوې په ورځ د ایشیا فاونډیشن نومې ادارې لخوا جاري شوې نظر پوښتنه چې د افغانانو د احساساتو ترجماني کوي، ښایي چې په نظر پوښتنه کې 6.5% برخه اخیستونکي په سمه لاره روان دي چې تېر کال دغه شمېر 54.5% و. نظر پوښتنه ښایي چې 20% کسانو پکې وویل چې که موقع ورته ملاوه شي نو هیواد به پرېږدي. ورځپاڼه لیکي د دې تر شا دوه مهم وجوهات ناامنیت او بیروزګاري ښودل شوي دي. د دې ترڅنګ نور عوامل هم دي لکه رشوت، کمزور اقتصاد او له حکومته مایوسي. ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د رشوت د له منځه وړلو په هکله د ژمنو باوجود په پوښتل شوو کسانو کې 90% وویل چې رشوت یې د روزمره ژوند یوه ستونزه ده. بل پلو 90% کسانو وویل چې رشوت د صوبایي حکومتونو مسله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد دي هر ممکن اقدام وکړي. تېره شپه په ملګرو ملتونو کې د فرانس سفیر په دې اړه یو پریکړه لیک د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو ته ورکړ. هلته ټاکل شوی چې د فرانس سینټ به نن په هیواد کې د درو میاشتو د بیړني حالت غځولو په اړه پریکړه کوي. ملالی بشیر پرې رپورټ لري.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر دی لاتری د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د یو ځایي او هماهنګو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دی وایي د اسلامي دولت سخت دریځه ډله د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره یو تهدید ده او د امنیت شورا یو مټې قوي او روشانه اقدام ته اړتیا ده. فرانسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داعش ډلې د ځپنې د مسودې په وړاندې کولو سره غواړي د دې شورا پر ټولو غړو فشار راولي، تر څو دا هېوادونه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې چټکې مبارزې ته آماده سي. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم مانیول والز وویل ځینو چې د پاریس په حملو کې لاس درلود په اروپا کې د پناه غوښتونکو له بحرانه ګټه پورته کړې ده. د ده په وینا یو شمېر نور چې د دې حملو پلانونکي وو له مخکې په فرانسه او بلجیم کې وو. له بلې خوا د فرانسې وزیر برنارد کازینیوف وویل په برکسل کې په نننۍ غونډه کې به اروپایي چارواکي د تروریزم د ماتېدو غوښتنه وکړي. اروپا هغه ځای دی چې موږ ورسره مینه کوو او موږ پخپله جوړ کړی دی، باید هر څه وکړي چې تروریزم ته ماتې ورکړي. دا هغه پیغام دی چې زه د جمعې په ورځ بروکسل ته د اروپایي اتحادیې د عدلیې او کورنیو چارو وزیرانو په فوق العاده غونډه کې له ځان سره وړم. د فرانسې څارنوالان وایي چې د پاریس د حملو اصلي طرح عبدالحمید اباعود و چې د چهارشنبې په ورځ د فرانسې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو او مړی یې د پنجشنبې په ورځ وپېژندل سو. د فرانسې په ولسي جرګه کې پرون د درو میاشتو لپاره د بیړني وضعیت د تمدید په اړه خبرې وسوې. په دې غونډه کې طرحه تصویب سوه او نن به د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي.
برطانوي ګارډین ورځپاڼې په یو لیکنه کې د پیرس او بیروت بریدونو پرتله کړې او پوښتنه یې کړې چې د بیروت وژنو ولې هومره توجه ترلاسه نه کړه لکه د پاریس بریدونو. ورځپاڼې لیکي ښایي لامل یې دا وي چې هیڅ کس هم د نړۍ ټولو پیښو ته په یو نظر نه ګوري. د دې لیکنې لنډیز له یو لنډې دمې وروسته په ګارډین ورځپاڼه کې خبره شوې. دې مقاله کې لیکوالې نسرین ملک لیکلي، تاسو وایست چې رښتیا هم د نړۍ ټولو ناورینونو ته په یوه سترګه ګورئ او کنه. لیکوالې د بیلګې په توګه لیکلي چې آیا تاسو د پیرس په پیښو کې هم دومره غمجن یاست لکه په بغداد کې او یا د مصر او اسرائیل پر پوله د سوډانیو وګړو په وژلو. د لیکوالې نسرین ملک په وینا که څوک رښتیا ووایي نو د پورته سویو پوښتنو ځواب دا دی چې نه، خلک ټولو پیښو ته په یوه سترګه نه ګوري. مقاله زیاتوي چې داسې ډیر ژغونه راپورته سوي دي چې ولې د پیرس پیښو د لبنان او عراق غوندې په پراخه کچه پاملرنه ترلاسه نه کړه. ورځپاڼې لیکي داسې ژغ پورته کوونکي دا فکر هم کوي چې د نړیوالو خبري رسنیو له پوښښه داسې ښکاري چې د اروپا د سپین پوستو ژوند د نړۍ تر نورو زیات ارزښت لري. لیکواله لیکي په کار خدا ده چې موږ ټولو ناورینونو او وژنو ته په یوه سترګه وګورو، خو دا هم حقیقت دی چې د انسان فطرت داسې نه دی چې د نړۍ په هر ځای کې رامنځته کېدونکو ناخوالو ته په یوه سترګه وګوري. ورځپاڼه لیکي خبري رسنۍ چې کوم څه ته زیاته پاملرنه کوي د هغه هم زیاته کتنه پر موږ یعنی کتونکو او لوستونکو ده، هغه ځکه چې همدا رسنۍ هغه څه ته زیات پام کوي چې زیات خلک یې ګوري او لولي. مقاله پر مخ لیکي چې د لبنان په بیروت کې سویو بمی چاودونو ته په رسنیو کې کافی ځای ورکړل سو، خو بیا یې هم دومره توجه ترلاسه نه کړه. د مقالې په لیکنه دا یوازې داسې هم نه ده چې انډول نه ساتل کیږي، بلکې دا عنصر هم پکې شامل دی چې په خبرونو او د هغوی په نوعیت کې فرق وي. د بیلګې په توګه په پیرس کې د خلکو وژل کېده یو نادره خبره ده، خو په منځني ختیځ کې چاودنې په لومړي ځل نه دي سوي. ورځپاڼه زیاتوي چې که وکتل سي نو په امریکا کې هم اوس په کیمپسونو کې وژنو ته دومره زیاته پاملرنه نه کیږي لکه پخوا چې کېده، او لامل یې همدا دی چې داسې پیښې اوس زیاتې سوي دي نو خبري ارزښت یې کم سوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د اواز په نوم د ناحکومتي ادارو یوې ټولنې په پېښور کې د خیبر پښتونخوا دوو ښارونو په اړه د بشري پرمختیا یا هیومن ډیولپمنټ رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې راغلی چې په صوابۍ او ډیره اسماعیل خان کې د لیک لوست کچه ټیټه ده. تیر ورځ د رپورټ خپرېدو په غونډه کې ګډونوالو وویل د روغتیا په میدان کې هم دواړه ضلې وروسته پاتې دي. شبیر احمد جان پرې رپورټ لري.
د دغه رپورټ تر مخه ډیر اسماعیل خان کې د خواندګۍ شره 30% ده چې پکې د الکانو 50% او د جنګو 20% ده. دغه رنګ په ډیر اسماعیل خان کې 20% سکولونو کې بجلی نشته دی، په 20 سکولونو کې تشنابونه هم نشته دی. دین علاوه د صحت په میدان کې د ټولو ضلع خوشان نور اسلکه آبادۍ لپاره په ټولو ضلع کې 9 هسپتالونه او یو کم سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي چې د دوی په وینا ډیر کم دي. د سره سره د دوی د رپورټ تر مخه په صوابۍ ضلع کې د خوش 14 لکو آبادۍ لپاره صرف سلور اسپتالونه او سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي او د تعلیم په میدان کې په ثوابه کې د خواندګۍ شرح 25% ده چې پکې د هلکان 55 او د جنکو 15% ده. یو غیر سرکاري تنظیم سره تعلق لرونکي او دغه غیر سرکاري تنظیمونو د اتحادیې غړي امل خټک مشال لیډو ته دغه رپورټ په حق لوویل
دی. رپورټونو دا وخیلا چې د صحت او د تعلیم حوالې سره په دې دواړو ضلعو کې ثوابۍ ده کډي خان د ډېر بد حالت دی او خلکو ډېر زیات شکایتونه دي چې پتالونه دي یا سکولونه دي د هغې ډېر بد حال دی. هغې کې ځینې کې استادان نشته، د صفائی پوره انتظام نشته، یا د ماشومانو تشنابونه نشته. نو هغې حوالې سره دا رپورټ راغلی او دې رپورټ مونږ ته وخیل چې زمینی حقایق څه دي.
دغې غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نیشنل ګوند لخوا د صوبایي اسمبلۍ غړی سید جعفر شاه مشال لیډو ته وویل چې د صحت او تعلیم په میدان کې چې د خیبر پښتونخوا دغه دوه ضلعو چې کوم رپورټونه وړاندې کړی شو، دا د دې صوبې د ځوانانو او راتلونکي لپاره یوه ښه خبره نه ده او باید د لړ کې حکومت ګامونه پورته کړي.
دا ډېر الارمنګ سچویشن دی، زمونږ فیوچر تباه کېږي، زمونږ فیوچر جنریشن هم کمونږ په انساني ترقۍ کې مونږ سرمایه کاری ونه کړه او دا زمونږ ترجیحاتو کې شامل نه شو، خاص کر ایجوکیشن په حواله سره. زه وایم چې دا به ډېر لوی تاوان مونږ ته راکوي او پکار ده چې حکومتونه په دې باندې ډېر پسنجیدګۍ باندې غور وکړي. زما خو دا پردور مطالبه او زه به دا رپورټ په اسمبلۍ کې هم پیش کوم انشاءالله.
بل خو دغه دستور کې برخه اخیستونکي د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې یو چارواکي چیف پلاننګ افسر ادریس اعظم مشال لیډو ته وویل چې صوبایي حکومت د تعلیم د پرمختګ لپاره خپلې هر قسمه هلې ځلې کوي او ډېر زر به په ټولو سرکاري سکولونو کې دغه ضرورتونه پوره کړي.
دا وخت ایجوکیشن زموږ ټولو کې مین پرایورټي ده، زموږ صوبایي ګورنمنټ هم دا وخت زموږ تقریبا 25% د صوبایي ګورنمنټ کمپلیټلی بجټ چې کوم دی په لیمیټ او سیکنډ ایجوکیشن خرچ کوي، 30% ډیولپمنټل بجټ ته
د پامول دا چغونډه کې برخه اخیستونکي د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې او چارواکي محمد حافظ په دې مخه باندې وویل چې د صحت په مت کې څومره هم کمی دی، ډېر زر به د خیبر پښتونخوا ټولو سرکاري اسپتالونو او بنیادی د صحت مرکزونو کې به د ډاکټرانو او نرسانو سره سره هر یو ضرورت سرته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د کابل سیمې خیبر کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکي وایي د ژوند په شاوخوا هر برخه کې له اسانتیاو بې برخې دي. دوی له حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی د ژوند حالت ته دې کتنه وکړي. د کسانو د مشال ریډیو له خبریال فرهاد شنواری سره خبرې کړې دي.
د خیبر جنسای لری پرتو سیمو کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکي وایي چې د نورو سیمو د خلکو په څیر ورته حکومت پاملرنه نه کوي او د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي. د لوی شلمان یو تن علی رحمان مشال ریډیو ته وایي
که په تعلیم په لحاظ وګورئ هم پاسمانده ده، که صحت په لحاظ وګورئ هم سرنش برابر دي، او که د حکومت د خدمت په لحاظ ورته وګورئ نو زموږ خلک چې دي په خاصدار کې شلمانی دی، په لیوي کې شلمانی دی، کله هم دې خلکو له دا ترجیح نه ده ورکړې چې آیا دام انسانان دي او نور ترقیاتي کارونه خو موږ ته څه په نظر نه سره کوم بد حال دی.
د لوی شلمان یو مشر اسراف خپل مشکلات صدا سے بیان کړل.
زمونږ بجلی منظوره ده، تار منظور دی، ډبی منظوري دي، زمونږ دومره څوک نشته چې موږ له هغه ډبی او تار لره وباسي. زمونږ خلک ډیر لاندې او پاتې مونږ یې. خو موږ دا حکومت ته درخواست کوو، سوال کوو چې موږ له خپل توجه راکړي او موږ ته د نور هوا په سترګو منی وګوري. هسپتال غواړو، ډاکټران غواړو، اوبه ګورې. اوس خلک په جنریټور رو
د کم شلمان سره تعلق لرونکی یو تن خلیفہ وای چې په سرکاري های سکول کې ډېرې نیمګړتیاوې دي.
مونږ گورنمنٹ ہائی اسکول دے تقریبا شپږ وو کلونه مونږ درخواستونه ورکو نو شپږ وو کسان پکې ای سی ٹی استادان نشته. بل اسپتال هم داسې دی چې لچوی پکې نشته، روډونه هم داسې دي چې دا خبره ده چې کتو نه دي. بل په دې کم شمار په یوه علاقه کې سیلاب ډېر غټ سیلاب روزین په یو ځای کې مونږ د پل خواهش لرو چې شیخ بادر بابا ورته وایي د هغې سره یو پل زمونږ ډېر لازمي دی چې جوړ شي.
د شلمان پړانګداري یو مشر ملک جعفر بیا وایي چې په سیمه کې بے وسی او بے روزګاری هم ډېره زیاته ده.
زمونږ د شلمان د غریبۍ د بې دینه پته لګي دا کومه لویس خبره چې ده. سل کسانو برچي نو مونږ 3000-4000 فارمونه جمع کړو. دا چې کوم د زمونږ بیکاره خلک یې کار نشته، مزدوري نشته، کاروبار دومره کمزورتیا ده زمونږ.
د خیبر جنسۍ د لوی شلمان او کم شلمان د خلکو د غستون زمو چې کله د خیبر جنسۍ نه د کمی اسمبلۍ غړي شاجي ګله پردي ته وړاندې کړي نو دوی وویل چې ما څه مو د مخ کې د دغې سیمې د سنیټر په مشرۍ کې د خیبر د بیلابیلو محکمو افسران ورلیږلي وو او هلته به د کالنی ترقیاتي پروګرام نه یو شمېر کارونه تر تر سره کړو. کم شلمان او لو شلمان د افغان پولیس سره نږدې د خیبر جنسی لوړګي لرې پرتې سیمې دي او خلک یې غوښتنه کوي چې حکومت او امدادي ادارې دې ورته پام وکړي او دوی له دې اسانتیاوې ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
بی پی ایس خبرونه پر خپل ویبپاڼه لیکي، په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت د عراق او شام پرتله د زیات خطر وړ نه دی، خو دا چې دې ډلې پر نړیوال کچ د ځان په اړه ډیر تبلیغات کړي دي نو ځکه یې په افغانانو کې هم ویره خپره کړې ده. نجیب عامر د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې ولسی کسان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه څه ډول فکر لري او د دوی په ژوند څه اغېز کړی دی؟ د پی بی ایس په نوم امریکایي رسنۍ د دې پوښتنو د ځواب د موندلو هڅه کړې ده. په راپور کې په امریکا کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان او مرکزي آسیا د څانګې د مشر سکاټ سمیت نظر راخیستل شوی دی. نوموړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله ظاهرا په افغانستان کې پر خلکو د اغېز د شیندلو لپاره د نښو پرېښودلو ته اړتیا نه لري. په رواني لحاظ نوموړې ډلې د خلکو په ذهنونو حمله کړې ده. پی بی ایس خبرونه لیکي د افغانستان لپاره ایشیا فاونډیشن د 2015 کال نظر پوښتنه ښایي چې درې په څلورو کې پوښتل شوي خلک نظر لري چې د داعش په اړه یې اورېدلی دي او نیمایي بیا په دې ویره کې دي چې یاده ډله د دوی په سیمه کې په راتلونکي کې ویره طرحه خورولی شي. په افغانستان کې د داعش موجودیت په دوو ځایونو کې لیدل شوی دی، د جلال آباد په شاوخوا سیمو کې او په هلمند کې، خو داعش زیاتره په عراق او شام کې خپل کار ته دوام ورکړی دی. که څه هم په افغانستان کې ځینو ډلو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د یووالي اعلان کړی دی، خو دا څرګنده نه ده چې دوی له دغې ډلې سره په رښتونې معنی اړیکې لري او که یوازې د نوموړې ډلې د نوم نه د ګټې اخیستو په خاطر دا کار کړی دی. ښاغلی سمیت وایي اسلامي دولت وسلواله ډله په طالبانو پورې هیڅ تړاو نه لري، اصلا دوی ورته د نامشروع ډلې په نظر ګوري. نوموړی وایي د افغانانو ویره په تصوراتو باندې تړلې ده. دوی ډارېږي چې اسلامي دولت وسلواله ډله به افغانستان ته داخله شي او د طالبانو او افغان حکومت سره به جګړه پیل کړي چې له وجې به یې ځانمرګي بریدونه زیات او د دوی ازادي محدوده شي. نوموړی وایي دغه هر څه ډېر تت معلومیږي، خو په ځینو مواردو کې د افغانانو په ذهنونو کې حقیقي ځای پیدا کړی دی. د دې علت ښایي دا وي چې داعش په نړیواله کچه د ځان ښودنې لپاره د ډېرو تبلیغاتي هڅونه کار اخیستی دی. په امریکا کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان او مرکزی آسیا د څانګې مشر سکاټ سمیت وایي وروستۍ نظر پوښتنه ښکاره کوي چې په افغانستان کې 20% کورنۍ لږ تر لږه یو موبایل ټلیفون لري او 25% کورنۍ انټرنیټ ته هم لاسرسی لري، چې دا یو ښه خبره ده. خبرونه لیکي همدارنګه په افغانستان کې د میرمنو د ژوند وضعیت هم مخ په ښه کېدو دی. کابینه کې اوس څلور ښځینه وزیران شامل دي او د ملي وحدت حکومت په دوو ولایتونو کې والیانې مقررې کړي دي. د ښځو تر ټولو لوی ستونزې د تعلیم او د کار نشتوالی ښودل شوی. پی بی ایس خبرونه په اخره کې لیکي د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې د 9500 کسانو نه د نظر پوښتنې پر مهال مخامخ پوښتنه شوې دي او دا د ایشیا فاونډیشن یو لسمه کلیزه نظر پوښتنه وه چې د روان کال په جون کې ترسره شوه.
دا مشال ریډیو ده.
د جمعې په ورځ په خوست کې د ولسی مبارزې په نوم هغه درې ورځنی ورکشاپ پای ته ورسېده چې د مدني ټولنو دیرشو تنو غړو لپاره جوړ سوی و. یاد ورکشاپ چې نیمایي ګډونوال یې ښځې او نجونې وې، دوی ته د سیاسي او ټولنیزو حقونو د غوښتنو، مدیتونو او لاریونونو پر مهال د تشدد او تاوتریخوالي د مخنیوي لارې چارې وښودل شوې. نجیب الله خیل پرې رپورټ لري.
د دې لپاره چې خلک د ولسی مبارزې سره آشنایي پیدا کړي او په دې وپوهول شي چې خپل حقونه شرایطو او حالاتو ته په کتو څرنګه لاسته راوړي، په خوست کې د اوسکار په نوم د یوې غیر حکومتي مؤسسې لخوا دیرشو نارینه او ښځینه مدني فعالانو ته درې ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. د جمعې په ورځ د دې پروګرام یو تن روزونکي سپین روان نورزی مشال راډیو ته د ورکشاپ د مخ په تړاو داسې ویل:
په دې کې د ولسی مبارزې تکتیکونه، همدا ډول هغه د شخړې اړخونه او داسې نور هغه ضروري مسایل چې په ټولنیز ژوند کې انسان ورته اړتیا لري او انسان له تاوتریخوالي راګرځوي، دا پکې تشریح شول. موخه یې دا وه چې نور په دې سیمه کې د وسلوالې جګړې ځای سولهییزه مبارزه ونیسي.
د ښځو د ټولنو دوی تنې فعالانې کامله اکبری او ګلالۍ وایي چې که د لاریونونو لپاره اغېزمن ستراتیژي او پلان جوړ شي ممکن د تیرو حرکتونو په شان بې نتیجې پاتې نه شي.
ورکشاپ انشاءالله لکه څرنګه چې موږ وینو چې مخته مظاهرې تېرې شوي دي ډېر لاسته راوړنې نه لرلې. شاید په آینده کې که زموږ وروره یا د خویندې چې مظاهرې کوي شاید روغ ته ستراتیژي جوړه کړي پلان جوړ کړي او اقدامات شاید مثبت اړخ ولري.
په دغه ورکشاپ کې د ولسي مبارزې په اړه ډېرې خبرې وشوې. یعنی موږ ډېر پوښ شو په دې اړه چې ولسي مبارزه څه ډول سرته رسي.
د نظر خاوند لیکوال او ژورنالیست زاهد شانګر په ټولنه کې د ډیموکراتیکو حرکتونو د ترویج او په دې لاره کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ممکنه مادي او ځاني زیانونو د نه پیښېدو لپاره د ولسي مبارزې زده کړه مهمه بولي.
د عدم تشدد یا ولسي مبارزې فلسفه په دې کې ده چې ګوندونه، ډلې، ټولنې د تاوتریخوالي پر ځای د جنګ جګړې پر ځای خپل هدف لپاره د سولې لارې مخکې ځي، لاریونونه کوي، کار بندیز کوي، اعتصابونه کوي، مدني حرکتونه کوي.
په خوست کې د یو ټولنیز بنسټ غړی محمد جلال حق زدران خپلو تیرو تجربو او مشاهداتو ته په کتو وایي چې دوی په تیر کې د سیاسي هدفونو او په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو په خاطر ډېرې مبارزې او مظاهرې کړي خو مطلوبه نتیجه ورڅخه په لاس نه ده ورغلې. حقیقت زیاتوي دوی هغه شیوې او میتودونه زده کړل چې د یو ولسي حرکت د بریالیتوب یا لږ تر لږه د هغې د اغېزمنتوب لپاره یې په پام کې نیول ضروري دي.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر، لیکوال او خبریال عبدالجبار حامد مړ شوی دی. درې اتیا کلن حامد بیګا په اسلام آباد کې مړ شو. لیکوالان او شاعران وایي حامد د فطرت د شایستونو شاعرونو ځکه ورته د پښتو ژبې ویلیمز وردزورت ویل کیږي کوم چې د برتانیا د انګلیسي ژبې یو نومیالی شاعر و. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر، ادیب او صحافي عبدالجبار حامد د زیارت په ورځ ماسختن ناوخته له ناروغۍ وروسته په اسلام آباد یو روغتون کې له دې دنیا سترګې پټې کړې. نوموړی له نن نه درې اتیا کاله وړاندې د مردان په معیارو کلي کې په یوې علمي کورنۍ کې زیږېدلی و او له تعلیم وروسته یې اسلام آباد کې د یو ژورنالیسټ په توګه خپل کار پیل کړو. عبدالجبار حامد د نظم شاعر و او زیاتره شاعري یې په فطرت، مینه او ښکلا باندې کړې ده او د پښتو ادب ته یې کلیات حامد په نوم باندې په کال 2011 کې د شاعرۍ کتاب ورکړی دی. د نوموړي په فن او شخصیت باندې له مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو ادبي سوسایټي مشر محمود احمد وی چې عبدالجبار حامد د پښتو ادب ډیر لوی خدمات کړی دی.
هغه یو د سیاستو کنه چې د انسانیت چې څه سپېڅلې اقدار دی نه دغه مجموعه وا عالم مو، صوفي مو، شاعر مو، یو بهترین انسان، یو همدرد مشر وو. دغه خپل یو ځانګړی حیثیت وو چې دغه کم طرز وکنه د نظم او په نشر باندې شاغلي کلسو نه دا بل داغوم دغه ځانګړی حیثیت چې خلکو بورته د پښتو ورزورت وي نه زمونږ په پښتنو په موجوده دور کې بل داسې شاعر نشته چې دغه په فطرتي ښکلا باندې دومره سهولي کړی هغه چې څنګه لیکله.
همداشان یو بل شاعر او ادیب او د اسلام آباد پښتو ادبي سوسایټي جنرل سکتر اقبال حسین افکار د عبدالجبار حامد په حق لا مشال ریډیو ته وي.
زمونږ معاشره ته په نننی وخت کې د جبار حامد سیر په شعر چیرنو علم خاوند دان سپېڅلي شاعران چې نو هغه په کار دي چې هغه د قوم رهنمایي وکړي. نو شاه صاحب د وفات سره جنرال دا یو داسې خلا پیدا شوه چې نن چې د دغه کمی به تر ډېر وخته پورې او بیا په نننی حالاتو کې چې مونږ ته دغه شان خلک په کار دي او هغه مونږ نه ځینو دا زمونږ دپاره چې کم نه نو یو افسوسناکه خبره ده.
د یادونې دا نن سهار 11 بجې عبدالجبار حامد د مردان په معیارو کلي کې خپل پلرنۍ ادیره کې خاورو ته وسپارلی شو چې په جنازه کې د پښتو ادب او صحافت او سیاست سره تړلو خلکو ګډون وکړو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم د خبرونې په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له ملیحه امیرزاده څخه اورو.
دا کراچی په اتحاد ټاون سیمه کې نامعلومه وسوالو په یو برید کې درې رینجر سرتېري وژلي او یو بل یې ژوبل کړي. د سند رینجرز واک مشر میجر جنرال بلال اکبر د خپلو درېو اهلکارو د وژنې او یو کس ته ژوبلېدو پخلی کړی دی. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاریس او لبنان په بریدونو د غم رازې څرګندولو لپاره د یو منټ خاموشي اختیار کړې شوه. په دغه موقع د پارلمان غړي درېدلیو. د پاکستان پوځ ویلي د مشکوکو ترګرو پر ضد روان ضربیاذب عملیاتو پای ته رسولو په اړه یوه ټاکلې نیټه نشي ورکولې. دا خبره د پوځ ویان میجر جنرل آسم باجوا د زیارت پرس په واشنگتن کې خبريالانو سره د خبرو په وخت کړی دا د پاکستان حکومت داوا کړی چې د ترګارې پر ضد قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرکه خپرونکي ویناګانې کمې شوې دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر علي رحمان تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل حکومت پر رسنو د سخت دریځو کسانو سټایل او عمل پر ضد هم سخت اقدامات کړي دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په هیواد کې یوازې له افغان کډوالو سره نه بلکې له ټولو پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د کمیشن مشر تیره ورځ مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې داسې ماحول جوړ کړی شوی چې هر افغان کډوال ته د ترګر په سترګه کتل کیږي، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي بې له توپیره د ټولو مشکوکو کسانو پر ضد اقدامات کوي. د فرانس انتظامیه د پیرس په خوښه کې په سینډن اسکار کې له هغه اپارټمنټ د موندل شوي مړي شناخت کړي چې تېره اونۍ د پیرس بریدونو په تړاو پرې پولیسو چاپه والې وه. سرنوالا نن وویل چې د نومبر په 19 تر چاپې وروسته له دغه اپارټمنټ د حسنه ایت بول حسین په نوم د هغه ښځې پاسپورټ موندل شوی چې په پولیس کاروایۍ کې ځان والوزولو. هغه د پیرس بریدونو مشکوک سرغنه عبدالحمید اباو ترله وه. د فرانس کورنیو چارو وزیر برنارد کازینوغ له اروپا غوښتي چې په بیړني ډول د ترګري ضد اقدامات واخلي ځکه چې دغه په خبرو اوس هم ډېر وخت ضایع شوی. نوموړي دا څرګندونې نن په برسلز کې کړې دي. د مالی په سرخار به کوکی نن په یو هوټل چې ریډیسن بلو نومېږي وسوالو برید کړی دی. د هوټل انتظامیه په خبره دوه کسانو په هوټل کې ډېره یو سلسلوېښت مسافرو په ګډون دا مالي دېرش کسان برمته کړي، خو د هېواد سرکاري ټي وي چینل ویلي چې ځانګړي ځواکونو پاوشا اتیا کسان راخلاص کړي.
خبرونه مو له مليحه امیرزاده څخه واورېده. له دې سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ست خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې سپو پاتې سواز ډیوه ریډیو اورېدلی سي. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو تر سبا اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.